ډیوټ ټی یو ساده خبری خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا شمالي وزیرستان او منځي وزیر جرګې احتجاجي پرلتنن په دویم ورځ هم دوام لري. د جرګې مشران وایي د غلطه د بدمنۍ لکبل ژوند سخت اغیزمند شوه او بدلار نه لري. د پاکستان نو وروسته ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پښتون باندې فکرمندۍ څرګند کړي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر ویلي په دغه ډلو د طالبانو چوپتیا غوړه لار نه ده. په لبنان کې روانه جګړه باندې واشنگتن هڅه کوي چې د منځني ختیځ جګړه نور روسي متخورا نشي، خو د اسرایلي مشرانو لخوا د هلو زلو جاري ساتلو په وجه سیمه ایزه طاقتونه خپلې اندېښنې څرګندوي. او د امریکا منیسوټا ریاست ډیموکراتیک گورنر ټیم والز او ریپبلیکن ګون سینیټر جی ڈی وینس په نن په نیویارک کې نائب صدارتي مباحثې یا مناظرې کې برخه اخلي. په خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې نورې هم ګوري. مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشه په مند او ایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د نه ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی مې په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې تازه خبر پلو ته چې دا وخت د ایران لخوا په اسرائیل د حملو یا د میزایلي بریدونو راپورونه دي. د تاغې تفصیل لپاره زموږ همکار فواد احمد لمی صاحب دا وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دی. هغې ته هرکلی کو لمی صاحب. سړي مشي
ډېره زیاته مننه
لمی صاحب. د ایران لخوا په اسرائیل د میزایلي بریدونو تازه تفصیل تاسو سټوډیو ته.
دا تر ټولو تازه خبر دی. دا سال کې چې منځنی ختیځ زیا میډل ایست په اور په لمبو کې سوځي، د جنگ په لمبو کې سوځي، هلته د غزي جګړه روانه ده، هلته په لبنان باندې اسرائیل حمله کړې ده. نو دا شیبي وړاندې دا خبر ورکړل شو چې ایران د خوانه بالستیک میزایلي بیا میزایلونه توغول شوي دي د اسرائیل خواته. دا یو ډیر لوی خبر دی، ځکه چې دا ویره اوس رامنځته کړل چې دا جګړه به پسې پراخي ګلمنه یا پراخه نشي. په دې کې اسرائیل اول دا خبر ورکړ چې ایران لخوانه میزایلونه داخل شوي دي د اسرائیل خواته، او خپل وګړو ته اسرائیل ویل چې دوی د هغه سیرنونو یا غږونو ته پام وساتي او ډیر زر د خپل محفوظ ځایونو ته ځان ورسوي که چېرته دغه غږ یې واورېده. او رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې د اردن د ملک پر سر باندې د 14 غونه اوریدل شوې دي چې دغه میزایل د اردن د سر نه باید تیر شي، د عراق او د اردن نه تیر شي چې اسرائیل ته ورسیږي. نو وای د اردن پر سر باندې د سکاري چې دا انټرسپټ شوې دي یا التا په هوا کې وشتل شوې دي او دین نور غونه. رویټرز دا هم ویلی دي چې په بیت المقدس کې هم غونه اوریدل شوې دي 14 چې په هوا کې دا 14 شوې دي. سر دغه تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا څومره میزایلونه دي او دا به حمله به څه وخت ختم شي، څه وخت آیا اوس هم میزایلونه په لارې دي او کنه دي. دا تفصیل شیبه په شیبه را روان دی.
لمی صاحب، د دې وړاندې د امریکا د حکومت لخوا دغه بیان مخې ته راغلی چې د ایران لخوا د بالستیکي میزایلو حمله د هغې خطرې موجود دي، د هغې ویره شته دي. او د دینه وړاندې که ساسیا چې په اسرائیل د ایران لخوا چې کوم بریټ شو دغه سیده میزایلونه هغه کې هم د ایران لخوا چې کله دغه میزایل بریټ وشینو په هغه کې تر 50 دقیقو پورې د شل دقیقو پورې وخت لګی چې هغه اسرائیل کې خپل هدف ته ځان ورسېږي. او دا غین وړاندې د اسرائیل لخوا بیا هغه حمله نه کوم کړشي و دغه دا وکړي و د اسرائیل حکومت چې کوم میزایل د ایران لخوا وشته شوی او هغه ټول دي.
دا نو دا ځل نه خاري چې دا ځل به حمله د غبل ډول د مخکنی په قسم وي او که دا ځل به یو څه فرق لري، ځکه چې حالات هم فرق کړی دی. ایران هغه ځل دا داوا کړی و چې مونږ غري خپل زړه میزایلونه چې د کار لویدلی و دغه یا ډیر زړه هغه مو استعمال کړ، یعنی زمونږ نیوی وسلې او نیوی میزایلونه لا پاتې دي. خو دا ځل معلومه نه ده چې ایران څه قسمه میزایلونه استعمال کړي، څومره استعمال کړي دي او په کوم اهداف وبدلګيږي یا بنه لګيږي او برسيږي او بنه رسيږي. دا شیبه په شیبه ډیر مهم خبر دی او زمونږ لیدونکو نه مونږ غواړو چې زمونږ په پلیټ فارمونو باندې کاغه د فیسبوک او ویب سټ او ټوئیټر ته دا خبر تعقیب کړئ. ان شاء الله په آینده او شیبو کې به مونږ دوی ته ورسېږي تفصیل وایو.
ډیر مننه لامی صاحب ستاسو او دغه باوریدونکو ته مونږ بیا هم وایو چې په ټوله نړۍ رسانه او انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې د دیوا او د لیوا په پاړه باندې په دغه خبر پای کې چې څومره تازه م پرمختیا وکیږي پای به خبر ساتو. نو ډیر مننه کوستاسي مننه. د په لبنان کې هم ځمکني عملیات د اسرائیل لخوا د شروع کولو ول شوې دی. د اسرائیل پوز ویلي دی چې د نهي پورز د لبنان په جنوب کې سخته جګړه شوه. واشنگتن پوسټ او نور خبری ادارې وایي چې د 2008 راسې د لومړی ځل دی چې اسرایلی پوځیان لبنان ته وختي دي. د اسرایل پوز د پولی پوری غاړه په لبنان کې خپل فعالیت محدود مقامی او هدفي عملیات وبدل. د تازه معلوماتو حال لپاره د وایس اف امریکا ترکیش یا د ترکی د څنګ خبریاله هادیا لیوانت دا وخت موږ سره د لبنان په تخ بیروت نسکایپ لري ملګری دا غی تر کړی کو. ویلکم هادیا، thank you for joining us.
Thank you very much for your invitation.
Can you please tell us about the latest situation in Beirut as parts of Lebanon where, according to the international media, the Israel's army conducted operations?
Yes, actually the tension is rising hour by hour, and you can feel the tension among the people. Everyone in Lebanon are trying to understand what is coming, and most of the people they say they don't want a war, so they are asking international community to help Lebanon to for a ceasefire with Israel.
Let me translate that to our viewers. Levant Waiche, the لبنان دنه په خلکو کې ویره موجود ده، او زیاتره خلک چې موږ د چا سره خبري شوی یا دغې نه موږ معلوم کړی، د هغې غواړي چې نړیواله ټولنه د اسرائیل سره خبرې اترې وکړي او د دغه جګړې د ودرولو لپاره یا د ډزبندې لپاره د خپلې هڅې وکړي. واټ از د ګورنمنت ریسپانس ټو د فریش اټیکس ان لبنان؟
Actually, the clashes are still between Hezbollah and Israel. Lebanon army didn't take side in these clashes, and last night was very dangerous for Lebanon politicians, especially because Israel declared that wanted to begin a ground operation against Lebanon. So everyone asking the same question: if Lebanon army takes part in these clashes, what will happen? I mean, will Israel and Lebanon begin to fight each other? And
let me translate that again to the viewers. Di wai che the jagra che kam da wakhti rawana da no da da Hezbollah da Israel da paus tar menz da د لبنان پوز لا تر دې وخت پورې په دغه کې مداخله نه ده کړې، او د زیاتره نړۍ خلک دا فکر کوي چې د لبنان پوز به د چا اړخ اخلي او دی به خپل رول څنګه په دغه کې لوبوي. نو په دې باندې خلک هم دغه پوښتنه راپورته کوي، خو تر دې وخت پورې دی دا وایي چې د حزب الله او د اسرائیل د پوز ترمنځ دغه جګړه روانه ده. لاست کوېشن، واټ از د ریاکشن اف د لوکل پیپل؟
Actually, at first, maybe I should tell you the position of the Lebanese politicians and the Lebanese army. Lebanese politicians insist on a ceasefire between Hezbollah and Israel, and they want to finish, or they want to end that clashes between Israel and Hezbollah. And also, Lebanese army doesn't want to have a war with Israel. And also the people, local people, are very terrified because Lebanon is under a greed crisis, and economical situation is terrible since 2019. So everyone is scared because of the possibility of war between Israel and Lebanon. And they are asking also from the international community to help the help Lebanon to find a political solution between Israel and Hezbollah to end that clashes.
دی وای چې د لبنان د حکومت یا دغه د پوسټر دی وخت پورې کم چا طرف نه دی خسته، خو په جګړه اصل کې د یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړ چې د اسرایل د پوز او د حزب الله ترمنځ دغه جګړه روانه ده. د اسرائیل خلک او د اسرائیل پالیټیشن یا سیاسي مشران غي هم غواړي چې دغه جګړه نور زیاته نشي، او په دغه کې دی غواړي چې زر تر زر سوله وشي، د اسرائیل او د حزب الله ترمنس کوم داسي او لوز نامه وشي چې پاغي کې د جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل خلک هم د نړیوال ټولنې نه او بخې د لبنان خلک هم د نړیوال ټولنې نه دا مطالبه کوي چې هغه د جګړې ختمون لپاره خپل حل ځلې وکړي او د جګړه پای ته ورسی. ثانک یو هدایا.
Thank you very much.
Thank you.
We are ready to have a satellite TV. Haroras, Salivirish Sata, Padishantina Tasu pa Utel satellite pa TV. Taza, Tola, au betal pa khabruna, besuna, au sirani katale au auredale shai. The UTEL satellite frequency ya sabe awya bi awya asharya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasarose
په لبنان کې د رمخې ته شو حالات ورسته واشنگتن هم هڅه کوي چې د منځنی ختیځ جګړه نور سیمو ته خور نه شي. خو د اسرائیل مشرانو د خوا د هلو زلو جاری ساتلو په وجه سیمایز طاقتونه خپل اندېښنې څرګندوي. صدر جو بایدن د اوربن غوښتنه کړې خو د وایټ هاوس د پاره د وایس اف امریکا خبریاله انیتا پاول په خپل راپور کې پوښتنه کوي چې څوک شته د بایدن غوښتنې ته غوږ ونیسي. دا راپور زموږ همکار ارباب محمود لري تاسو ته وړاندې کوي.
د یو نه په پای کې د اسرائیل دخوا د حزب الله د مشر د وژنې وروسته لبنان کې تاوتریخوالي سیوا شوې. د اسرائیل دا ګام په سیمه کې د پراخه جنگ خطرې رامخې ته کول شي. د ګولیا د شنبه په ورځ صدر جو بایدن بغیر د څه شک شوبې ویلي باید وړاندې سو شي.
زه په دې ستاسو نه زیات خبر يم او د دوی په ودرولو ډاډه هم يم. په کار وا چې تر اوسه پورې موږ دزبندي کړای وې.
خو پښتنه دادا چې دا به څنګه کیږي؟ واشنگتن اسرائیل ته وسله ورکوونکي اهم ملک دی، نو څنګه به د دې تشدد مخه نیسي؟ کله چې وایس اف امریکا وایټ هاوس ته دا سوال کې خودلو نو د هغوی ځواب داسې وو:
زموږه پالیسی نه ده بدله شوې، دا نه ده بدله شوې.
د لبنان مشران وایي د اسرائیل په ارادو د دوی باور نشته.
حکومت په خپل توان کې هر څه کوي چې د دې ویجاړونکې او د کرکه د جنگ مخنیوي وکړي چې اسرائیل زمون خلاف شروع کړي دي. موږ د حل رويستلو د پاره ملګرو ملتونو ته لاړو او نړیوالو مشرانو سره مو ولیدل. خو دښمن د دوکي او د غټي بشر وجنې د ارادو سره مخ په وړاندې روان دي.
او د اسرائیل مشر د ګل یا دوشنبه پورس خوده لیدا چې د لانور جوور جنگ ته تل غواړي.
راخو به ملخما
موږ د خپل وجود د ساتنې جنگ کوو. موږ به ځواکونه را یو ځای کړو، لاسونه به د وبل سره ور کړو او خپل دښمن ته به ماته ور کړو.
په اني حال نور طاقتونه هم د واشنگتن سره ملګری شي. ویډیو د دې د ودرولو مننه زاره کوي.
کله ګیر سو پورسویو
اوس هم هلی شته دي، خو وخت ډیر کم دي. زه د اسرائیل غوښتنه کوم چې د زمکني يرغل نه ډډه وکي او اوربند د سلاشي. زه غواړم چې حزب الله دې هم انداسي وکي او د هر هغه ګام نه دې انډډه وکړي چې تر مخه یې سیما د ناارامۍ سره مخ کېدل شي.
شړون کې وای بایدن او اتحادیانو یې د تشدد د مخنیوي لپاره نتنیاهو ته لارې ورکړې دي. د لبنان کې تر د 22 ورځو د اوربند او د شخړې د ختمولو لپاره داسې لوازنامه چې تر مخه یې په غزا کې د حماس سره ګیر یرغمل کسان راخوشي کړی شي.
د بدمرغه زبد اوم چې په تیر یو کال کې خبرو تر ته وکتل شي، نو د دین پرته چې صدر بایدن څه خبره کوي یا چې څه غواړي، بنیامین نتنیاهو خپل تګلاره جاری ساتلې ده او د امریکا د مشورو اندښنو هیڅ پروا نه کوي.
د سویلی لبنان د خلکو او د سیمې لپاره د هوایی خبرې نه دي. دا د دوی لپاره د مرګ او ژوند معامله ده. وایس اف امریکا د خبریاله انیتا پاول لپاره ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمنوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبري خبرونه تنیخ باندې غو واشنگتن ډی سی نه غوږی. د امریکا مینیسوټا ریاست ډیموکراټک گورنر ټیم والز او د ریپابلیکن ګون سېنټر جی ڈی وینس بنن په نیویارک کې نائب صدارتي مباحثي یا مناظره کې برخه اخلي. د تفصیل لپاره زموږ همکار صدقه جان صاحب د وخت سره د غیټار کلي کو. صدقه جان صاحب ته لومشه
مهرباني. سلام
مننه صدقه جان صاحب. صدقه جان صاحب، د دې ناستي یا د دې مباحثي یا د مناظره خراتوي چې غټ کی بسي
دا د صدارتي مباحثه یا د امریکای د صدارت د دواړو امیدوارانو ترمنځ کوم بحث شوه دی، یعنی د ډیموکراټک پارټۍ نامزد امیدوار کاملا هیرس او د ریپابلیکن پارټۍ نامزد امیدوار پخوانی صدر ډونالد ټرمپ، چې په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي، یعنی د امریکې اقتصاد په امریکا کې د کډوالۍ یا د مهاجرت په اړه قوانین، دغه رنګې په نړیواله کچه د په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د حماس او د اسرائیل او د حزب الله جګړه، چین سره د امریکې تعلقات، هغه مسئلے باغ مسئلو باندې باس شوه دے د کاملا ہیرس او د ڈونلڈ ٹرمپ نو توقع د چی د نائب صدارت دواړه امیدواران به هم په دغه موضوعاتو زیاتره خبري وکړي، ځکه چې د نائب صدارت امیدواران چې دین او هغه به د خپل د صدارت کوم امیدواران دي دغه د هغه په تګلارو په یو आवाज یا په هماهنګي خبرې اترې کوي.
صدقه جان صاحب، دغه مباحثي اهمیت که لمړی مباحثي ته مونږ ورو سمره امریکایان غنی چې دغه بحث یا مباحثه به دلته په امریکا کې خلک سمره پسندیدګي سره اخلي.
نو په امریکا کې صدارتي انتخاب یا صدارتي وټونه انتهایی اهمیت ځکه لري چې په دې کې د ملک صدر یا د مشر د دې ترڅنګ د پوزونو د امنیتي ځواکونو مشر یا کمانډر ان چیف ټاکنه کیږي، او بیا هغه چې وټاکل شي نو هغه ځان سره د آینده لپاره تګلارې راوړي او د حکومت پالیسیانې راوړي. نو په دغه لحاظ کې په دغه تناظر کې کوم کتل شي نو د نائب صدارت د امیدوارانو د بحث یا مناظره هم اهمیت لري، ځکه چې دوی به د دغه پالیسو او تګلارو وضاحتونه وړاندې کوي او کوشش به کوي چې زیات نه زیات ووټران خپل ځان ته حمایت ترلاسه کړي. نو په دې لحاظ کې دا ډېر دا هم ښه ډېر اهمیت لري چې او هغه ووټران چې کوم د پسوجې د صدارتي امیدوارانو مباحثي نیوی اوریدلی یا خبري نیوی اوریدلی، نو دا غي سره یو موقع ده چې ځان خبر کړي چې د ډیموکراټک یا د ریپبلیکن پارټي د نائب صدارت امیدواران چې دي نو هغه په دغه اهمو تګلارو باندې سره نظر لري.
ډیره مننه صدقه جان صاحب تاسو.
مهرباني.
د شمالي وزیرستان او منځي وزیر جرګې احتجاجي پر لندن په دویم ورځ باندې هم دوام کړی دی او د بنو میرانشاه سړک د هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوی. د جرګې مشران وایي چې په سیمه کې د ناامنۍ له امله عادي ژوند اغېزمند شوی او دوی د امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل د ډیوه خبریال لندن بیټنی د خپلې سیمې څخه تاسو وایي.
د په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي کمی جرګې احتجاجي پر لندن نن په دویم ورځ هم روان دی. جرګې د سیمې خراب امنیت او د اولسی خلکو ستونزو ته په کتلو سره میرالی سیمه کې د بنو میرانشاه سړک تړلی او احتجاجي پرلتې پیل کړی دی. په دې احتجاج کې ګڼ شمېر خلک ګډون کوي او وایي له اوږدې مودې راسې د ناامنۍ سره مخ دي او په پوځي عملیاتو کې هم دوی ځپل کیږي.
د امن د غوښتنې په خاطر باندې موږ د شمالي وزیرستان تقریبا یو نیم کال مزال وکړلو او په دې یو نیم کال شې یوشته نکات ایجنډا دا حکومت د میش سره د سخت کړی دو چې په هغه شی امن سره فهرستا په هغه شی په یو دفاع باندې د حکومت ایسا پر عمل د نماد نه دا کړه اب د امنی چې کیمد او ورس پورس باندې جوته جی میډیا په خپل سترګې باندې ویني.
حکومتي چارواکي وایي چې د امن راوسترو لپاره پوز او پولیس په ضلع کې موجود دی او د امنی ختمې لپاره پکې عملیات د فهم لري. ایو امنیتی چارواکي د نومنه شولو په شرط وویل چې تیر اونې پر ازمکښې د عملیاتو پایله کې اته وسلوال وژل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د امنۍ د پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په کال 2014 کې د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکښې د ضرب عذب عملیات ترسره کړي وو. ځایي خلک وایي چې په دې عملیاتو کې زیات شمېر بازارونه، کورونه او روزګارونه د دوی زیانمن شوي دي.
امیر علی مند د یو برید وکړلو چې په برید شته جرونه تا او د حلقه تا ډیر زیات نقصان ورسولو. ا دغه د پوره میرو غون تا جرون یا او د اطمنځای چې کیم کومینه دی دغه سره جام شول چې دا کیم نقصان دی دغه ته شوی د امیر علی نقصان دی شوی دا مې ډایرکټ چې په حال د دغه ته مو حوزا ور کړل شي چې کیمه دا غوول غا دا د کال اسټاکولا بیا کده د اسما حوزا ورکړ ول خو بچار دا دو چې کیم د اسټاکولا دی دغه د خپل د کیمه زنور دی دغه د وتر ورسوي
اوتمنځي جرګه لتیر یو کال راسي د سیمه د خراب امنیت پر ضد احتیاجونه کافی دوی د پاکستان د ازادۍ ورځ هم د تور ورځې په توګه منسلفه او د احتیاجونو او زرګو پر مهال د سر مال او د وسایلو د تحفظ غوښتنه هم کافی د سیمه خلک وایي د ضرب عصب پوځي عملیات وروسته ناشته 800 نه زیات کسان د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوي دي
حکیم راه نجات نوم باندې دی غاور کړای وو آپریشن آئی دی شیر کڑائی دائی بیا دی غوڑی چې د وزیرستان کیم بزوری ناوی کری ناوی مخشی یورتا بزر بیازر شی شکاولی دی اگر دی پورا دی یوا بنا لطاوی چی میز بدای لکاشی بیا سنگر آپریشن وکو دا خال سنگر مجبور کو چی میز نووزی و میش پدا سامان بندی کبزا سنگر وکو
پولیس او د انتظامیه مشر مرستیال کمیشنر یوسف کریم دفتر چرواکی وای چې د سیمې امنیتی وضعیت مخکې په پرتله ښه شوی دی او د احتیاج کوونکو غوښتنې اوریدل شوې او دوی سره خبرې رافانې دي ځای خلک وایي چې دوی خپل احتجاج تر هغې روان وساتي سوچ چې دوی غوښتنې پوره شي عدنان بیټنۍ ډیفا شمالي وزیرستان
د پنجاب صوبې په سویلي اضلاع فیصل آباد بهاولپور او میاوالی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاجي مظاهرو مخه نیولو لپاره د پنجاب حکومت د پایو سلور څلوېښت د فرض کولو اعلان کړی دی دا په داسې حال کې چې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی د وزیرستان څخه پخوانی غړی علي وزیر د دریو ضمانتونو وروسته یو وار بیا گرفتار کړی شوی دی په پنجاب کې پدې باندې الیاس خان صاحب د اسلام آباد نمو سره ملګری دی الیاس خان صاحب ستوري مشي
ډیر مننه شپاسې پوښتنه
اوس مننه الیاس خان صاحب د علي وزیر قصره ته کوي چې نن دغه په دریو مقدمو کې چې کوم ضمانتونه وغه منزور شوې دي خو هغه بیا د 3 ام پی او لاندې نیول شو جی
شپاسې بالکل دا علی وزیر اسلام آباد کې یو معمولی غونډه ایکسیډنٹ نرستو په 3 اگست باندې پولیس او د پین هسپتال نه گرفتار کړي او په دې باندې به وسنه تماچا او نور یو څو دفو ایف آی آر درس کړي او 3 ایم پی او پاغې کو دا غټولو کې د ضمانتونه اوشول د تقریبا 2 میاشتې ولګې دي او خلک اډیالې بندي خانه ته د پی ټی ایم فعالان ورغلي او چې د التنا ریسیو کړی او هغه حیران شو چې کله دې التنروته نو پسپینو جامو کې پولیس والو دې التن دوباره گرفتار کړو او یو نامعلوم طرف ته بوت پدو رسو بیا دغه ذرای دوايي چې د باندې د پنجاب یو بل خار جیلم کې د 3 ایم پی او لاندې ډیپټی کمشنر یو بل
مقدمه خبرې جی الیاس خان صاحب
جی 3 ایم پی او په جیلم کې په د باندې ڈی سی یو مقدمه جوړ کړو ډیپټی کمشنر او پاغه کې دې دا اوس وی لیکيږي چې دې دوباره د پنڈای نه گرفتار شویل او سي جیلم ته پوهچلې دي
جی اصلا لسان سب کده پنجاب جنوبی اضلاع د دغه کې د پنجاب حکومت لخوا د په یو تل سلور سل ویخت لګول چې کوم خبر دې ک په دغه راته تفصیل راکې
جی بالکل اشفاق صاحب سنگ چې په پنڈای کې 25 ستمبر باندې د تاریخ انصاف کما جلسه او پنڈای ډیویژن کې دفعه 144 لګول شو دا جلسې اجازه ورنکړې شو دا غرنګ د پنجاب حکومت د پنجاب د بهاولپور فیصل آباد میاوالی او ټوبر ټیکسینګ او اوس نن په میاوالی کې دا دفعه 144 لګولې ده او پی ٹی آئی چکم پدی ضلعوں کے سبا پدویم اکتوبر دا احتجاج حال اور کڑے ہو نو دا صوبائی حکومت پا اعلامیہ کی دا ویلی شوی دی چی دا امن و امان وزا ٹھنگو ساتلو دا پارا جوی دا قسم اعلامیہ جاری کڑے دا ہو ہچا تب ہم دا احتجاج یا دا سرکم جلسی کولو اجازت نو اور کبھی
دیر مننا علیہ السلام سے افتاسی
مننا
مننا قدر مردونکو الیاس خان صاحب څخه دغه تفصیل تاسو واورید د علي وزیر د گرفتاری په حواله سره او د پنجاب جنوبی اضلاعو کې د دپا یو سلسله څلور وخت لګولو اوس راځو بل راپور په لوتہ د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د افغان طالبانو په پاکستان کې د داعش خراسان مرکزونو داوی او د اسلام آباد لخوا د ټي ټي پي په افغانستان کې موجودګي باندې اندېښنې په مته منطقه کې یو دوه مخې لوبه په ډاګه کوي چې زیان یې د پولي دواړو خواو میشت ولسونو ترسیږي. دی وای چې په یو بل تورن لګول په ځای باید د دواړو هیوادونو واکمن د عملی ګامونو د لارې د ناامنۍ مخاوني سي چې په دې توګه د ترخګری زپلو خلکو اقتصاد وده وکي او ژوند یې خشي. د دې خبريال عبدالرزاق د پیښور نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد دا وکړي چې په کابل کې تر سره شوی برید او په نور حملو کې ککړ تنان یې نیولې چې په هغه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې روزل شوی د داعش وسلوال شامل دي. په دې حق لا د سیاسي چارو افغان سیړونکو اختر محمد راسخ ډیوتوي د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو دوه مخلو با دوام لري چې په نتیجه کې د زی خلکو ژوند اغیزمن کیږي.
طالبان د پاکستان دولت مدارانو سره یادې وړاندیزونو سره دومره خلوبه کوي او پاکستان استخبارات جنرالان هم د طالبانو د پروګرامونو د مختوړولو په درشل کې د نړۍ او د طالبانو سره دومره خلوبه کوي. لبنان دغه د دومره خلوبه یادې دومره خي استخباراتي لوبه تاثیرات دي چې سیمه نه امن ده او د نه امنې له ادرسه دغه پښتانه د تباہی سره مخ دی.
زبی الله مجاهد ویلی چې د طالبانو د ځواکونو له خوا د زپل کې دورستو د داعش پاتې مشران او غړي بلوچستان او خیبر پختونخوا ته نقل شوی او هلت مرکزونه او د تربيت کیمپونه لري. هغه دا وکړی دوی د افغانستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې لدی مرکزونو څخه بریدونه کوي او هم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دینی علما او د مذهبي او سیاسي جماعتونو غړي پنهخه کوي. سیړون کې وایي د ترهګرۍ ستونزه په دواړو هیوادونو کې شتون لري او په یو بل د تورونو لګول په ځای د مخنیوي د پاره باید پټلي ګامونه واغستل شي.
دا ټول ریجن چې پکې پارتس اف پاکستان د بارډر نه دې طرف ته علاقې او هغه طرف ته دواړه یو شان په دې مسله کې دی. لکه کدا تور لګول چې د بارډر نه اخوا مسله دا سي پرمننت انټرنیشنل بارډر نه دی چې بای باندې دواړو ملکونو یو داسې ریټ دی لکه په نورو دنیا کې چې څنګه بارډر لري. کوم چې د هند سره څنګه دا داسې بالکل نه دی. اوس په یو بل باندې تورونه لګول زما په خیال یا د مسالې حل نه دی. مسالې حل دا دی چې کیناستل شي او دواړه کم میننګ فل ډایلاګ وکړي او دوی د زړه نه غواړي چې مسله حل شي.
پاکستان هم تل دا تورونه لګولي چې د طالبانو د واکمنۍ دورستو په پاکستان کې ترهګری سیوا شوي او تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره د دې هیواد په ضد کاری. خو افغان طالبانو تل دغه تورونه رد کړي او وای پاکستان د خپل ناکامۍ ذمہواری په بلچا نه ورچي. د سیاسي چارو سیړونکو په افغانستان او پاکستان کې روانانه امني یو استخباراتي لوبه بولي.
کچيري واقعا استخباراتي کړي د پاکستان او طالبان سره وګوري چې په دې سیمه کې امن فضا خپره شي او دغه دوه ملکونو د لپاره د خره وابطو تجارتي روابطو زمینه خصي لبنان دوی په دې باندې بریالي کېدای شي.
د سپتمبر په 2 منېټه په کابل کې د ترسره شوی برید چې ذمہواری داعش خراسان منلې و په دغه برید کې لک تر لګش پښتنان وجلی شوی او دیار لس نور جوبل شوی وو. داعش خراسان د افغانستان په د یکندی ولایت کې پوشیه مسلک منونکو ترسره شوی برید ذمہواری هم په سر اغستې و چې پکې سوار لستنانو ژوند د لاس ور کړې وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استاذي او په کابل کې د دغه هوا سفیر حسن کاظمی قمی د داعش په وړاندې د طالبانو د مبارزې په اړه ویل دي چې داسې نشي کېدلی چې دغه ډلې او نور ترخه ګر ډلو په اړه باندې چوپتیا غوره شي کوم چې ګاونډي هوادونه ګواخي. قمی د ایران دولتي خبری ادارې ایرنا سره په مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت قامی او جبنی تفریق نشئی توکو او د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حقابی په اړوند مسلو باندې خبري کړي. شنون کې وایي چې ایران تر ډیره د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. د آشنا ټی وی خبريال احسان اریوب زئی د دغه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د هیواد سفیر حسن کاظمی قومی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په مرکه کې د ګڼونی وکو ترڅنګ ویلي چې طالبان داسې نشي کولای چې د داعش پر وړاندې دریزونیسي او د هغو جریانونو پر وړاندې چې د گاونډي امنیت تر ګواخ لاندې راولي چوپتیا غوړه کړي.
ځنی کسان په گاونډیو هیوادونو کې د عملیاتو په تر سره کولو سره د سیمایي اړیکو د خرابېدو په فکر کې دي. څو د سرپرست حکومت سره د گاونډیو او نورو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د روسیې، ازبک، ترکمن، قزاق، اندونیزیا او یو شمیر نورو هیوادونو ډیپلوماټانو پر کاروان د تیرې اونۍ د نامعلومو کسانو برید چې مسؤلیت یې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته د دې یوه بیلګه ګڼلې شو.
د ایران د غلورپوري ډیپلوماټ ویلي چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټان کابل او کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لکه څه ډول چې تمه کیږي هغه سي کتنی نشي تر سره کولای.
قومي د پاکستان د ټي ټي پي نه په تشویش په دې خاطر دی چې داسې سرنوشت په ایران کې تکرار نشي چې طالبان د جیش العدل و یا د بلوچستان څخه حمایت وکړي او دا لړۍ به په ایران کې هم شروع شي. د بل خوا څخه دا خبره دقیقه ده چې طالبانو د مشر امیر شیخ هیبت الله خان سره لیدل ناممکن شوی دی. بیخي هیڅوک نشي ورسره لیدلای چې دا مناسب نه ده. په دې خاطر سره که تاسو مقایسه کړئ د علي خامنئی سره لیدل دومره ګران دی. علي خامنئی سره لیدل ډیر اسانه دی.
کاظمی قومی په خپل تازه مرکه کې په افغانستان کې د قومي او ژبني تعصب یادونه هم کړي. د دارنګ زیاته کړي چې اوس مهال په ایران کې شپږ میلیونه افغانان دیره دي. هغه د هیواد د افغانانو د ورتګ په علتونو کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل هم د یو عمده علت په توګه یاد کړي دي.
په خپل په کابینه کې یو سنی نشي منلی در حال چې د 10 میلیونه سنیان په ایران کې اوسېږي او د 50% نه زیات نفوس د ایران جوړي. یعنی کم از کم 10% د 50% نفوس د ایران جوړي. مګر هغه حق نه لري. مونږ ته وایي چې تاسو د پیساب تک زبانی استی، تک قومی استی، تک مذهبي استی. دا ډیره یو غلطه خبره ده. په خپل ژبه مطلقه په نور حاکمه کړي نور ته حق لري. په افغانستان کې ټول ژبه ته حق شته دي او حتی د پښتنو نه د فارسي زبانو ژبه مخکې ده.
قومي په داسې حال کې داعش پر وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې په اړه خبري کړي چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې افغانستان ته لګونډي هیوادونو څخه د داعش وسلوالو ورتک او د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونو او روزنیزو کمپونو خبره کړې و. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی صاحب د آئین د دریش په تمه الف ماده په اړه د بیا کتنې خواستونو او ریدنې په محل ویلي چې د زمیر د معاملاتو په اړه فیصله کول مشکل دی او د حقایقو په بنیاد پریکړه کول اسان دی. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد د ډیو خبريال ارشد حسین تاسو وایي.
سپریم کورٹ کې د آئین د دریش پیتم الف ماده د تشریح په معاملات د بیا کتنې خواستونو او ریدنه د چیف جسټس قاضي فایزی صاحب تر مشرې لاندې لوی بینچ وکړه. د نهې پرز دا ورونې په محل د سپریم کورٹ بار وکیل د مقدمه پس منظر بیان کړو او وی ویل خواست کوي چې د سپریم کورٹ تیر فیصله بیرته واغستل شي. وایي هغه فیصله د آئین د بیا لیکنې په معنی و. دا مقدمه په دې روانه ده چې آیا د پارلمان د منحرف غړي لخوا اچول شوی ووټ بشمارل کیږي او که د منحرف غړي دا عمل هغه د نااهله سبب ګرځېدي شي.
پارلیمان کې د غړو خرڅېدل پیل شي.
قانون پوهان د سپریم کورټ دننه په مهمو آئینی مقدمو باندې د ججانو ترمنځ تقسیم په ګوته کوي او وایي دوه ججانو منیب اختر او جسټیس منصور علی شاه په بنچ کې د ګډون کولو څخه ډډه کړې ده. د سپریم کورټ وکیل شیرامان خان یوسفزی وایي دا آئین د دریش پیتمې الف ماده مقصد د پارلمان د غړي د خپل ضمیر خرڅولو مخه نیسي او کوچري سپریم کورټ دا وار د دې تشریح بدلوي نو بیا به د پارلمان غړي د خپل ګوند د امر څخه آزاد شي.
اثرات دار عزیز اوس بیا د کم 26 ترمیم کیږي دا به حکومت ته یو اسانی جوړ شي او بیا مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه پارٹی د جی وای ایف تی تابع د غیم ضرورت نشته نو کدی یو غواړي او په پی ټی آی کې دی ځان له خپل دا کسان ماتول شي دارا ماتول شي او خپل طرف ته بیا د کولې شي کدا ریویو منزور شو نه د ډېر غټ اثرات دي په دې وجه باندې د بنچ کم ده جج صاحبانو دین ریکیوزل
د پاکستان مرکزی حکومت د شپږویشتم آئینی بدلون د لارې په عدالتي نظام کې د شفافیت راوستو ته بیا کړی دا چې پکې د عدالتونو ځنی اختیارات چې لمخې ځانګړي حکمونه ورکول کیږي باید محدود شي د حکومت او عدالتي نظام مابین د واکونو تقسیم ښکار شي دواړه خپل حدود وپیژني او د یو بل په کار کې لاسوهنه کم کړي د عدالتي او سیاسي چارو خبريالان وای نه غني چې حکومت د درشپیتم ماده د ختمولو ترشا کوم سیاسي ایجنډا لري
پکار دے جی ختم شی او دل تے ہارس ٹریڈنگ لار ود رول دے بارم چنا چاہیے نی ترمیم پکار دے کیونکہ ہارس ٹریڈنگ وچ دے اخ بند دروازو کی گی نو دغه یو مسله دل مخامخ دا
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فایزی صاد نننې اورونه په محل خپل ریمارکس کې ویلي هغه څوک چې هر ورځ خپل پارٹی بدلوي هغه دا فیصله د خپل ضمیر په غک کوي او آیا هغه بی ایمان دی وای منګ د یو جج په هي څنګه فیصله کولی شو چې یو تن ووټ د ضمیر په आवाज ور کوي او کنا د مقدمه اورونه تر سبا شروع ورځې پورې و ځندول شو ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
کوټه ته د خپل دورځنی سفر په مهال د کوټه های کورټ بار ته وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې په نوي آئینی ترمیم کې د دوی لومړی غوښتنه آئینی عدالت جوړول دي ځکه چې دی وخت داسې مقدمه پرتی دي چې اوریدنه یې نه کیږي او لږه موده پس بیا بل مقدمه دغه سره پورته شي د دې خبر یاله می سمسور په دغه نور تفصیل د کوټه نه تاسو ته وړاندې کوي
بلوچستان های کورټ بارته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د 1903 اویا آئین د میثاقي جمهوریت په ذریعہ باندې پر ځای کړل شوی دی د پوجي مشرانو و تور قانون ته په یو جج کې هم د غیر آئینی ویلو توان نه وو سیاستوال هغه وخت له ظلم سره مخامخ وو زما پلار له سزا پرته په بند کې ناشتو هغه وخت هم د عدالتي نظام او انصاف نه وو تاسو وزیر اعظم وایستی موږ به هیڅ نوایو په نوی میثاقي جمهوریت کې زموږ لومړی غوښتنه او پاکي آئینی عدالت دی یو شمیر کیسونه پراته دي اړیدنه نه تر سره کوي هر څو میاشتې وروسته یو سیاسي کیس راپورته کوي
موږ وایو چې په دې باندې قانون سازی کول ډیر ضروری دي موږ دا د یو جج د قانوني مودې لپاره کول نه غواړو موږ په هیواد کې په وفاق کې د برابرۍ لپاره یو جلا داسې اداره جوړول غواړو چې ځانګړي ذمہوار وي تاسو خلکو ته ویل شي چې موږ ستاسو لپاره په سملاسي ډول او زر تر زره د انصاف ترلاسه کولو بندوبست شوي
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری دا خبره هم وکړه چې د صوبې په کچه د هم آئینی عدالتونو پرانستل سي د کمیټې په مشوره دي د ججانو د تکراری فیصلې وکړي موږ داسې نظام جوړول غواړو چې موږ ته تحفظ راکړي خو د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه بیا وویل چې موږ ټول ادارې تباسي ودی خو د عدلیه او تبعیت به څوک نه پریږدو د دوی په خبره چې د سپریم کورټ اختیارات کمول موږ نه غواړو ولی خامخا د اکتوبر د میاشتې تر 25 د دې قانون منځوري مهمه ده او دا بدلون تر اوسه پوری د پارلمان وغړو ته ولی نه دی ورکول سوی په نیمه شپه کې کومې پریکړې کیږي پر هغه باندې ډیری پښتني راپورته کوي
وفاقي آئینی عدالت بنانے کې بجای
د وفاقي آئینی عدالت د جوړولو په ځای زمونږ تجویز دی د ججانو شمیر دې زیات کړل شي قانوني بنچونه دې جوړ کړل شي کچري یو سل نه نوې ماده کې د بدلون راوړل کیږي چې هر کس د نېشنل سکیورټي په نامه باندې پورته کړل شي او بیا هغه ته د حکومتي چې های کورټ ته د درخواست وکړي تر دې خو خداده چې بیا مارشل اعلان شي د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د ججانو ګمارل د حکومت نه بلکې د پارلمان په ذریعہ
ذریعہ دی تر سرسی دغه خبره چې سپریم کورٹ اوس یو ریاست جوړ سوی دی دا اداره پر پارلمان باندې پر لپسې بریدونه کوي وکیلانو د ازادۍ پر نامه باندې ودیته نور واک هم ورکړي حمید سمسور یو ایر دی وا کوټا
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
نړیواله مالیاتی اداره ایم ایف وای چې د پاکستان اقتصاد مثبت اړخته روان دی خو اقتصاد پوهان وای چې اوس هم اقتصاد ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ دی او پاکستان له بده مالی نظام او مالیاتی خساری کمول وی د ډیوه خبريال ریاض حسین پر د مردان نور تفصیل تاسو وای
ایم ایف وای روان مالی کال امکان دی د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي او 3.2% ته پرمختیا وکړي ایشیایي پرمختیايي بانک روان مالی کال د قامی پرمختیا شرح 2.8% اټکل کړي مرکزی حکومت په قامی بجټ کې د پرمختیا شرح 3.5% مقرر کړي اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته بعد ایم ایف لخوا لګول شوی شرطونه عملی کول او په اقتصاد کې د اصلاحاتو ترڅنګ د ټیکسونو جال پراخ کول وی
ٹیکس ریوینیو هم سیوا شوی دا نان ٹیکس ریوینیو هم سیوا شوی اغه دې سره چون کې د ٹیکس سره تړلې خبره د ایکسپنډیچر دا چې دا راغلي پیسې دا راغلي ریوینیو دا خرچ کیږي سمراو موږ ګورو اغه فیګر لګ بیا ورینګ دی چې اغه فیسکل ڈیفیسټ زمونږه 72% اغه زیات شوی سو اغه فیسکل ڈیفیسټ سیوا کېدل دا چې کم دینو دا یو پریشانې خبره ده
نړیواله مالیاتی اداره ایم ایف وای په پاکستان کې د ګرانې د کمی سره د سود شرح هم راکم شوې او امکان دی روان مالی کال د ګرانې شرح د تیر کال 3% په مقابل 9.2% تراکو شي او په بیروزګارۍ کې هم کمی راشي په هان وای په پاکستان کې د ټیکسونو ورکولو شرح کم ده او د اولس او حکومت ترمنځ د اعتماد کمی هم دی په هان وای پاکستان لبا ټیکس کلچر ته ود ورکول وی
څومره پوری چې ریفورمز دي نغم پاکستان کې ډېر زیات پکار دي زمونږ ګورنمنت ډېر زیات فزیکل ډیفیسټ دی ډېر زیات خسارې مخه ده وته لکه مونږ نو 13000 ارب مونږ تقریبا ریوینو کریکټ او 18000 ارب روپې زمونږ څه دي هغه ایکسپنډیچر دي اوس دا 5000 ارب ګیپ تینو ټیکس وین کریس کول پکار دي او بلا سیکټر دی پاکستان کې جری ټیکس نه پې کول مطلب خلک ایویژنوم کوي او ځینې خلکو بالکل اګری نه چې موږ ټیکس پې کوو
13 میاشت د ستمبر په 15مه نیټه ایم ایف پاکستان ته د $2 ارب د پور منظوري ورکړې وا او ویلي وو پاکستان ته په اقتصادي بنیادی اډانه کې اصلاحات کول وی د ټیکسونو جال پراخ کول او د توانایي پسانګ کې خساري راکمول وی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دوران دینه د ټیکسونو په نظام کې د بدلون راوستو منظوري ورکړې وزیر خزانه محمد اورنګزیب د دې وړاندې ویلي وو په ملک کې د ټیکسونو د راټولولو شرح د قامی مدني 9.5% ده او دا بعد 10% تزیات وی غیر ملکی زر مبادله ذخیره مستحکم ده او ایم ایف وای راتلونکو کال جون 2015 پورې با دا 12.5 ارب ډالر تزیات شي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان ڈیوا
تاریخ پوهان وای چې سل کاله وړاندې په خور د ګلونو او باغونو د خار په نوم باندې پیژند شو خو اوس دغه باغونه یا خو په مکمله توګه ختم شوی او یا هم ډیر واړه پاتې شوی دي د ونو بوټو او باغونو د کمی په وجه په خور اوس د وړو د دوړو او د لوګو په خار باندې او د لوګو په خار باندې بدل شوی دی وبخي چې ور سره پکې د پاکو خوګو او بو مسله هم پیدا شوې ده. د دې خبريال مدثر شاه په دغه باندې یو راپور لري.
دا د پیښور تاریخي شاهي باغ دی چې د تاریخ پوهانو تر مخه څه کم سلور سو وکاله په خوا مغولو واکدارانو جوړ کړیو. د مغولو نه پس د پیرنګیانو واکمنۍ کې هم پیښور کې نوی باغونه جوړ کړی شول. پوهان وای پیرنګیانو د هغو باغونو رغبې نور سی واکړي کم چې مغولو جوړ کړیو، خو اوس دغه باغونه په ختمې دودي.
نو په دې کې د اتیش باغونو چې کوم نه غټولې نخ نه خانه غ موجود وي، بلکې اتیش باغونه په خپل موجود وو. وخت سری سری ما خو تاسو دا ورسو کو چې د حکومت د بیغوري په وجه باندې کوم نه نو دغه شیزونه ختم شو، کم قبضه مافیا چې کوم دلته کې لینڈ مافیا هغه په تدریج په دې باندې په مختلف وختونو کې کوم نه نو قبضه وکړي.
شکیل وحیدالله خان زیاتی تاریخی شاهی باغ کې د تعلیم محکمې د لکانو او جنکو دوه کالجونه جوړ کړی دي. د لوب محکمې پکې ارباب نیاز سټیډیم، فوټبال میدان او جمخانه جوړه کړې ده. د بلدیاتو محکمې هم پکې خپل دفترونه پرانیستي دي او نور اتو سرکاري محکمو هم د شاهی باغ په ځمکه قبضه کړې ده. وای دغه شان د خار نور باغونه یا خود حکومتي قبضه لاندې ختم شول او یا هم دومره ورکوټ شول چې اوس پکې د پیپل غ دنګ دنګ ونی نخکاری. د خار د باغونو اونو بوټو او خایزي مواري د پیښور ډیولاپمنت اتارټي دا د یادی داري چارواکي وای د حیات آباد او ریګلل مکی نوی باغونه جوړ کړی دي او په دغه شان منسوبو کار روان دي.
یو پروجیکټ روان دی چې کم هیریټیج ټریل وته وایي جی پای باندې بایسیکل ټریک شومي، جاګنګ ټریک پومي، پارس پومي، گرینری پومي. نو دا روان دی د پیښور لپاره دا کارونه روان دي. او زنګ پیښور ایریا کې ماته خبر وکړه چې کم ځای مونږ ته خالی ځای ملاویږي، مونږ هلته لګیو فار سپیشل لګاو، هغه سپیشل لګاو انډیجینس چې کم د دې لګي لوکل لے هغه لوکل بوټي لګاو چې هلته شیډز راشي. پیښور لګیا دی. بل پرابلم دا دی چې موږ سره د کلایمیټ چینج له لاسه پیښور ډیر سفر شوی دی. مخکې ولته بارونه کېده، ولته باران ډیر کم شوی دی.
سیډون کې وای دا وخت پاکستان د نړۍ هغو پنځو هیوادونو کې شمیر دی چرته چې د موسمیاتو د بدلون په وجه د هر کال په تیرې دوه حالات نور خرابیږي. د ګرمۍ درجه او وخت کې اضافه روانه ده. سیلابونه سیوا کیږي او د تن په سر د پاکو خوږو اوبو مقدار کې کمی راغلی دی.
پاکستان کې 800 مګم میټر نه کمی دي فیکس چکم مونږ ته چې دا ټې مو یې سره دي او په کار چې دي هغه د زر مګم میټر نه زیات دي. هغه 1200 مګم میټر کوم څه په کار دي او هغه نه چلاندې شي بیا چې دی هغه په مونږ ورته وی چې واټر سکارس دا هغه علاقه ده چې دی کې شدید کمی ده. او بو
ډاکټر زبیر خان وای د دایدو سیړونو تر مخه را روانو لسو کلونو کې په پاکستان کې صرف شپږ سو ماګب میټر او به هر بنده ته تر لاسه دي. نو ځکه د په وینا اونو بوټو او باغونو کې اضافه په کار ده. د آبادی په قابو ساتلو به عمل کول وی او د پاکو اوبو حفاظت ضروری ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسه.
په بچخان په انتون کې د محصولینو د لارښوونې لپاره یو نندارتون جوړ شو چې مخه یې د ځایی او افغان زده کوونکو ته د راتلونکي پلان جوړونې او مسلک انتخابونو لپاره لارښوونه وکړي. په دې نندارتون کې د افغان محصولینو لپاره یو ځانګړی سټال هم جوړ شوی و چې پکې ګڼ شمېر افغان محصولینو ته د لوړو زده کړو په اړه باندې معلومات ورکړی شو. د ډیوه د آشنا ټي وی خبريال شاهین افریدی په دغه نور تفصیل تاسو ته وایي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاه په باچا خان پوهنتون چارسده کې را جوړ شوي نندارتون کې د افغان زده کوونکو لپاره د ځانګړي ډیسک لیدو ته راغلی دی. دی غواړي په انګلیسي څانګه کې لوړ زده کړې ترسره کړي. په پاکستان کې افغان محصلین د لوړ زده کړو په خاطر په پوهنتون کې د ثبتنام لپاره په مختلفو برخو کې د قانوني اسنادو د تحصیلي اسنادو تصدیق او د کمې سهمیې په څیر له ګڼو ننګونو سره مخ دي. محمد شاه وایي که هیواد په کچ په پوهنتونونو کې د افغان محصلینو لپاره ټاکل شوې سهمیه زیاته شي نو زیات شمېر کډوال به وکولی شي چې د لوړ زده کړو برخمن شي.
خصوصی کوٹا ہوئی ہو دل شوید ہو کم از کم سیٹس کم دی کہلے کہ وہ زدہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایڈمیشن کول واڑم یو سٹی ورکڑے دی سر خبر ہے کہ مارک دے چالک ڈیورو وغیرہ آلے لینو بس میں ایڈمیشن میں بے پر دزمہ دا کال زیادہ کی
د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وای په پاکستان کې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 800,000 قانوني اسناد لري. د افغان محصلینو په وینا اکثر له 12 ټولګي وروسته په پاکستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي. د باچا خان پوهنتون یو اعلی چارواکی اعزاز خان وای د دې نندارتون مقصد نه یوازې داخلو ته اسانتیا ورکول دي بلکې ځایي افغان محصلینو لپاره د غوره مسلک انتخاب مشورې ورکول هم دي.
تسلی در کوم تاسو به ساته تر دې سټوډنټس ته تسلی ورکوم چې د یونیورسيټي په لیول باندې چې څه قسمه سپورټ ته دغه به ډاکومنټیشن کې چې هغه زمون پر رائټ کې دم پلاس کې دی به موږ دې ورکو چې
بل خو پاکستان کې د میشتو افغان موصلین سربیره د افغانستان څخه هم موصلین دغه نندارتون ته راغلي دي. خیر الله په افغانستان کې له 12 ټولګي فارغ شوه او غواړي په پاکستان کې لوړې زده کړې تر سره کړي.
د دې دلته کا مونږ ته دومره د افغانستان کې دوه اپورتونټی نشته ایجوکیشن دی لپاره. الحمدلله دلته په چخان کې مونږ ته ډیر خمه حاصل شوی او ان شاء الله فارم ډی کې مې ایډمیشن کول غواړم. ان شاء الله میډیکل فیلډ ډیر خوښ دی.
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون د معلومات پر اساس افغان محصلینو ته د بیلابیلو بورسونو لمخې په پاکستان کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو فرصتونه ورکړل شوی دي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. شاهین افریدی امریکا غږ 400
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پورتو سینما او فلمونو په حق باندې یو مخصوص تصور دی چې په دې کې په کم بجټ فلمونو کې فحاشي او تشدد وی او پشمار یو څو نمونه دي چې د دې فلمونو هیروز او ویلن وی ولې نوی هنرمندان پورتو فلمونو ته ناراضي د پورتو فلمونو د زوال هم آیا دغه وجه ده. په دې باندې نور تفصیل دی خبریاله صادق قاسم شاه او هاشم علي تاسو په لاپور کې وای
پورتو یو نوی راتلونکي فلم قربان د جانان کې پړمبي زل د هیرو په تور کارکونکي وکړ جاني وای پورتو فلمونو کې خپل شوق د وجې کار شروع کړي او پورتو فلمونو باندې کومه د فحاشي او تشدد خورولو تاپل کېدل شوی کوشش په کوي بدل او خو فلمونو کې کار وکړي او د خلکو سوچ د پورتو فلمونو په حق لا بدل کړي
زګه چې مونږ کو وګورو ورال د پښتو فلمونه وخت په وخت داسې بد فلمونه جوړ شي وي چې داغه په وجه باندې هغه خپ فلمونه هم بدنام شي وي. الان کې د پښتو کوړمبي د ورکی داسې فلمونه جوړ شي وي چې نن هم پاغه مونږ فخر کو داغه مونږ نمونه غتی شو مطلب دیدن دیقان غربل دغه شان د پښتو فلم په دویم دور کې اډر خپ فلمونه جوړ شي وي. خو بیا داسې ذاتی مفاد پرس خلک راغله چې د خپل لږې فائدې د خپل لږې ګټې د پاره غوي دغه د پښتو فلمونو بهڑا غرکا کړه دا نو دا اوس یو کوشش پکو
خود پښتو فلمونو ډایرکټر شاهد عثمان وای اکثر نوې کول پښتو فلمونو کې کار کول نه غواړي. دا غي وجه ده چې د پښتو فلمونو ګټه کمه کوي ځکه چې سینماګانې کمې دي او د زیاتې ګټې لپاره کوم مخصوص طبقه لپاره د پښتو فلمونو جوړېدل نوې هنرمندان دغه قسمه فلمونو کې کار نه کول غواړي.
عمدہ وجہ دا اختری جنہ کیسے چھ پختانا لکان ہم نرات لو سپورے او سے ہم کم کارو پہ انشاءاللہ امید رہ ودی چھ پختانا لکان مم راضی ہیروگان ویلن چھ سمر خلق دی فلم سر یاد انرسے سر شوق لری آگا خلق برازی
دی فلم پروڈیوسر او ایکٹر اصغر چیما وای وقت بدلی گی او پختانا ہم اس تشدد او روایتی انداز کی جوڑ شوی فلموں نو پزائے نوی او رومانوی موضوعات باندې جوړ شوی د نوی هنرمندانو فلمونه کتل غواړي.
نو موږ یو سوچ په چیرې یو فلم د سي جوړ شي نیو کاشرا او موږ یو د سي چینج سبجیکټ جوړ کو ته خل قوی چې نوی لکان را لل او د سوکل زموږ خو ما اند غدي سوچم نه غدي
د پورتو فلمونه جوړونکي وای خبر پښتونخوا د هنرمند خلکو نه د کدا خو صرف هغه ته د تخلیقي ماحول او د ډال ضرورت ته او د پورتو فلم او سینما حال به هم هله بدليږي چې نوی ټالنټ ته هم د فلمونو کې کار کول موخه ورکړي شي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پېښور.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د ایران له خوا په اسرائیل باندې د وشتل شو میزایلو ورستۍ حال څه دی د اسرائیل او د ایران حکومتونو په دغه سوي د امریکا له خوا داسې کمباین مخه تراغله زمونږ همکار پواد احمد لمسیب د وخت مون سره موجود دی غیټار کله کو یو واری بیا ستړي مشي
ډیر مننه. مخته خو مونږ د خبرونه په سر کې د قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته یادونه وکړه چې په اسرائیل باندې د ایران د میزایل حمله شروع شوې دي. خو اوس تازه خبر دا دی چې اسرائیل خپل خلکو ته ویلي چې اوس خطر رافه ده، خطر نشته، بهر دی راوځي د تحفظ ځایونه. په دې معنی چې تی نور نو هغه د میزایل حمله شوی هغه د فعلن د پاره درېدلې دي. نو یعنی برته دوی ته ویل دي چې تاسو کولای شئ چې خپل مسونو ځایونه راوځي. د اسرائیل خبر دا هم راغلی دی چې دوی به اوس جاج اخلي دي حمله چې څومره نقصان رسولې چې کړی دي د دې جاج اخستنه وروسته به دوی دا هم ویل دي چې دوی به بیا فیصله کوي چې آیا انتقام به اخلي کنه او څه جواب ورکړي. دا خبر به بیا وروسته راځي. ایران د بل خوانه ویل دي چې کچرته بیا اسرائیل د دې په جواب کې په ایران حمله وکړه نو ایران به بیا هم په اسرائیل باندې حمله وکړي. دا د ایران د خوانه خبره ده چې راغلې ده. اسرائیل د سویل دي شاوخوا 200 میزایل په اسرائیل باندې توغول شوې دي. خو د ویل دي چې مونږ ډیر انټرسپټ کړی دي، مونږ میزایل انټرسپټ کړی، یعنی وشتل مودي په وا کې
ورځولې
مودي خوشمیر نه دی په ګوته کړی دروسه نه دی معلوم چې په ټي وی باندې هغه سکرین نشته وګوري په ویډیوګانې په مختلفو ویډیوګانې راغلي دي په هغه په وایرز باندې په خبرې دارو باندې چې خي چې ډېر ګولې په وا کې وشل کیږي او یو سې لاندې را غورځيږي هم د طالبيب شاوخاته چې د
لمسې وخت کم دی نو کده امریکا د حکومت خبرګون راته پکې
وو. امریکا حکومت خو یو خدای چې صدر بایدن نن وویل چې د کاملا هاریس د خپل نائب صدر نه کاملا هاریس او د قومي امنیت د شورا سره لیدلې دي په وایټ هاوس کې او په دې باندې غور کړی دي چې څنګه د اسرائیل امراسته وکي. او بیا وروسته دا ویل شو چې د امریکا پوځیان ویل چې د دغه ایرانی میزایل په وشتلو راغورځولو کې د اسرائیل سره امراسته کوي. نو دا سه خارج په دغه مسله کې امراسته کړی ده. جزئیات او تفصيل به وروسته راخاره شي.
ډیر مننه علامه صاحب ساسي، ډیر مننه. قدم اوریدونکو د علامه صاحب تفصيل تاسو واوریدو چې دغه حمله ورسته کم حالو په غیبه باندې تاسو خبر کړي. یادونه درکو یو واری بیا چې د ډیو ټی وی په وپانا هله صبحي viewradio.com باندې تاسو او دا شانته کې د ټولنیز رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې دا معلومات تاسو چلي دي ساته کې شي. دا معلومات تاسو لپاره وخت په وخت باندې تازه کیږي او بل خصوص د ایران او د اسرائیل ترمنځ په لغه تازه شخړه باندې به هم تاسو تازه معلومات دغه ته کې شي. نو زه سره د خپل همکار بختور شاه او الیاس ستاسو نخله اجازه خوشفولري د لافمان.